آیت خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپه نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکی است. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تلل شو خبرونه. طالب چارواکی وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په څو جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه اته تنه مړه دي او 15 نوټه پیاندي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبرې اجنس میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ اسدآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په مړه او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بل خو د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الدین محمدی خصوصي تلویزیون تلو ته ویلي چې د دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکانی سیمه کې د یو فرهنګ کوټ ډله موټر د چپه کېدو له امله یو ښځه یو سړی وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په فاریاب کې په یو بله ټرافیکي پیښه کې یو ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې په وروستیو ټرافیکي پیښو کې زیاتې شوې دي چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي قانونونو څخه پراخ سرغړاوی د موټر چلوونکو زیات سرعت او بې احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو او ترس کې د درنو برګ ژوبلو سړي مسلي لاملونه ګڼل کېږي. دیو دوا پیژندنې درې پاتې شولې تونه کې د واورو د ورې دوټ کړکړې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او اوې چلن وزارت دوا پیژندنې درې نن پیو بند کول چې د ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا کنړ او تخار پراته د افغانستان په ټولو لایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د بریدو او د سیلابونو دروتو امکان شته. په انځ ته ویچې په بیلابیل سیمو کې به د واورې کچه د لس او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 15 او 30 ملي مترو تر منځ وي. تمل ګرملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز دی لغوه کړي. والکل تارک په بیان کې وینا کوي چې د طالبانو هغه اعلان ډیر اندېښمن کړی دی چې وایي که د نادولتي موسې ښځې به کار وکړي نو د فعالیت جواب یې لغوه کړي. هغه تارک د یو ناسم اقدام بوله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوس وسی پر ټولنیزو شبکو خبر کړي د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسو ته خبردار ورکړ شو چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو ته باندې 2 کال مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر هم درځل طالبانو غوښتي دي چې د ښځو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي. دبليو فی نن په بیان کې ویل چې د مالی مرسته به په هغه بیوزل کورنوي چې نه پېږدي بل وخت خوړل لکه مکړی د میندو پل ملاتړ لپاره د مقوی غذا د لمړنۍ خوندزوی ماشومان ته د خړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولګول شي. ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په افتی رسمي شکی په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د دې ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند دارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویل دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولای په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسې دی radio.com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوزملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د اوازو خپرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دلته مکمل چکه افغانان دي کوم پنګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاويږي او نه ورسيږي.
خبرونه چیرته نور پورنه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمې کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین سفیر سره د طالبان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرو یوه موضوعي واخان هم و. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړي چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه توده کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دغو اوازو سره هممهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړي دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دو اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندوی احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی، که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آصف ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آیس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی؟
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي، خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري. داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولی. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدون د اجازې دی، امریکا نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه د دوی سره شوي، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډېر زیات و. د دې ډېر زیات وژنې وشلې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خوا ته معطوف کړي او راوی ګرځي، دوی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دوی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستانو ویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده دی وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صاب العبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی خلکو ته. داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلاتو سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دی؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډېر زیات ځپل شوی ده، څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلېدو لپاره، څومره د امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغې لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجید ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسې دي، بلخو د ټرمپ د راتګ نه بعد به تاسو وګورئ دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د ده لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته یوسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینه که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې لیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کېدی شي هلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کممکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چهارشنبې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 12,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا کار یې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مرسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 12,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران ویستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوی چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکی بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر ویستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچه 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل تر څو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونیول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او همدې مرسته وکړه. اولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه له موږ سره دي او تاندېښنه مه کوه. وروسته له څو اونیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او له ما یې تاییدي واخیسته چې بیا به یې نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاش مو پیش از پاکستان دیپورت
شوم، مې شته مخکې له پاکستان دیپورت شوم. ما زوی 15 کاله عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نه و په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په شبر نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر خوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رارسېدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تېره د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2014 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلې وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سکل یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبه یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو دی جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2014 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه هیواد حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبرې دوی پرون وروسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه هیواد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللي وو. په اسلام آباد کې میشتې وی افغان کډوالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوی دی. خاوند مې پرون وتلی وو چې هغه کارت ترلاسه کړي چې اسلام آباد کې پرې اوسېدلی شو. زموږ ویزې په پروسس کې دي خو دوی د ډسمبر په وروستیو کې د ویزو تمدید بند کړی. نو خاوند مې همدې لپاره چې پرون د سهار له اوو بجو وتلی ماښام چې شور ته یې زنګ وواهه چې موږ یې ټول په یوه خونه کې بندیان کړي یو. زه هیڅ چاره نه لرم، نابلده او بې برخلیکه دلته درې ماشومانو سره مې ناست یم. هیڅ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی د نیول شویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا به وي. دا افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډېر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د ډي سي دفتر ته تللي وو د ان او سي د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې ویشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د ډسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت د افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې امله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایه او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې د افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 زره افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه ورځ
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشروعي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو انجنونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر سر تفاهم لري. نورحد عبدي سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا راپه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې یې لاس نه دی اخیستی. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څېر اوسي، ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2014 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړه چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په زلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته
ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د تند تنگ خبران در تهم لر خوز خبرونه. سلامونه، د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. طالب چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبرې ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاتا په پیژندنې د لري پاتې ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې نن په بین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیل سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 30 ملي مترو ترمنځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو لوړوالي شکایت کوي، وایي چې د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په خجینه وباندې پسی برخه کې د دوه کلونو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په یوازې له خجینه و ډاکټرانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای.
هغې سره به ټول دغه خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل. که نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، موږ تشخیص ته نه رسېږو.
یوه ځوانه نجلۍ هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچیرې په سی برخه کې ښځینه ډاکټرانې نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول ویم الا پنځم صنف پوری دي، پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سلور په یوانه نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل وسونه تا ته ګټه وکي او کده چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدکار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د تیب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی. باور پلاو کوئ د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه، د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید پخپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، لیک شا ته زړه ښکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. زه بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
یو بل افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دوه کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زموږ افساس ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای، خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابله ګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید یم ټول، ځکه چې خزینه ډاکټر چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اس یو سپینګیر نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زه خپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پاتې شو، زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلنو انرژي هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ولا، زموږ کور په ننګرهار کې، زه په کابل کې هم دلته، چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنی که واقع ترته ووایم چې میرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې سهار ته بیا وکړي، بلکنډه شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امیده زه خپله. ما ته دا خبر وکړو د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي، ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زموږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي، نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پې تېرې، بیا دغه اغزې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو، ما خپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ وم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم. هماغه وخت کې ما شروع کړ، کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم، یعنې د ډاکټرا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالی سره ان د سړی ورته یو هیله چې زه هیله ته ځان رسوم چې څومره وخت تیریږي یعنې د پروسه کال په نسبت سه کال دی زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي درته ووایم د صفر درجې ته را رسېدلې مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به م اوس عکس ولیږم دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میں سیخی دی اخستې مې دي هیڅ مطالعې ته زړه نه کېږي چې ما سره یو د ډاکټرا کوم اهمیت ونه لري نو بیا خامخا په ځواني کې مایوسه کېږي نه غواړي چې نور زده کړې وکړي ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه به دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت ونه لري راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې پوهنتون مې وویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه
مکتب دوره کې درته وایم د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشرانې خویندې وي مشکلات ډېر زیات وو په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو هېڅ امکان نه و د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا همداسې ښار ته رالو خو مشکلات ډېر زیات په ډېرو مشکلاتو سره یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې په مسجد کې به پاتې کېدو خپل سبق ومویلو هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره داسې ورځې راغلې دي چې موږ په کې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي بیا هم هیلې وې نه غوښته چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته دکتورا باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو خو ونه شو ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات هغې سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړو اوس چې هغه وختونه را دی یعنې ما ته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی نو د دې نه به ډېر ښه و د تعلیم د ټول یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کېنم د ټولو همداسې حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو
زما علاقه وه هلته زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم زما هغو نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړ کنه نږدې وو هغه د ډاکټرانو وو هغې زامن ما سره وو کنه مکتب کې نو ماته ډېر خوند راکولو بس علاقه زما پیدا شوه دې سره
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅکله نه پیدا کېږي
داسې راته ویلی چې کله چې تاسو زده کړې کولی که نه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مو کو درس مو لوسته که یوازې کار بو کو
سو چې ما پلار خو استاد وو او مکتب کې بس یو اتلس غلی په امیل امر په غاړه وو اقتصاد خو خراب وو خو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخته بیا به مکتب ته تلم سار کې هغې نه به چې راغلم بیا کار کولو بیا به راتلم کور کې به درس وایلو نو معمول انداز یې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی ما د کوره پیسې نه دی اخیستي نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار نه باندې روان چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي هغه اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو
یعنې تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا بیا څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختيږي.
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او دوچا د ځای رژیم مخنه وي طبعا په هغه باندې ډیر تاثیر کوي. ته نور ګوري خپل ځان ګوري مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغزم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو هغه غواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله بیرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتې تر څو ښه درس زده کړی سوې؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نشي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی. موږ ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس موږ شاید څلور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکترانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت دی دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هرشی ضرورت دی.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولی سوئ له خپلو تجربو راتوئ؟
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانې او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې هغه لري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسېدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسېدلی شي یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دی ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسېدل.
بله تاسو کار شروع که تاسو سره طبعا ښځینه کارکوونکې مې په سي برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تاسو معلومات ته چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات وایي هغه وخت ډېر راحت بو زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به موږ زنانه ډاکټر ور ولېږله هغې سره به ټول د خپل تاریخچه د هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو موږ تشخیص ته نه رسېږو فرق دغه ده.
که تاسې که نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس یې ویلی ده ډاکټرې سوي دي نرسې سوي دي قابلې سوي دي مګر اوس دوی خپل کار نسي کولی دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغې دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې وو نو ډېر زیات یې وځورولم ډېر زیات
د دې کار آینده تاسو سره کوم وینئ؟ که دوام داسې دوام وکړه
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي. ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش شمون سره همکارانی وای، یا د طب برخه کې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای، نو اب ډیره بهتره وای. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم زوریږي او موږ هم زوریږو. حالات ډیر زورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګورو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت شوی و، څومره پانتونونو کې انجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډیر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواد و، خو د جمهوریت پر اترو سره ډیرو خلک سواد ته مخه وکړه. ډیر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټری ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډیر پیشرفت وکړو. او انجونې خو په لوړ تعداد سره کوایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو. یو سیم هلکانو چې وو 15-16 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره خزنه محصلینې وي. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ یې وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نس کوی چې راشي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په کچا کې لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته دا وي چې اول خو کوشش وکړي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي. بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی افغانستان پرېږدي، یو چاته دی اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بله، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي. نړیواله ټولنه دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نه وژغوري. دا ټول عوامل چې ودې دي زرا سره همدې راوست. نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د دې حالت نه وژغوري.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
چوکیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لےونا اختر راضی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ بے یار ہے تیرا ماں او اپنے اختر خوشحال
کلی وال جی نہیں تھا خاردا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مین دکھو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا خوشتا کتیار مین کے گی ہو میندا نویو پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دچانا نو سی ہم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاری پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمسل یارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے رات رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی قوما مینا کسے زل خو بوی داس جڑے دل خو بوی سوچ تو رستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانو نا جون بد غم سروی آرا ہے کو اللہ گرانیم زما قبول باسی سوالو نا ہو بگا میں ہسے خیرہ
سوم پر اللہ اجڑے دما ہے ملنگ کو سم جڑے جی ہو ہم رچانا صرف سینہ کے سو زوینا ہے نن می دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چابا ورکوما دبا ور وخن بے علما ہے ہم بزر واخلی ہم بدر کی خغمنا خیر چھے تیرے کی اغنورا دل سو زمینہ کے خوی دا تکلیفنا ہو جران پشاو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا دزڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا